سره شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شي بردا امانه میرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبریږي، تاسو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له عملیاتو خبرو، چې سیمه ییز حکومتي چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. په ننګرهار کې مو هم له یو لړ پوځي عملیاتو خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته لاړ شي او په مصر کې پولیسو په اعتراض کوونکو ډزې کړي. پورا خبرونه اوري. لمړی د افغانستان خبرونه. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پر حالاتو واکمن شي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، جګړه مخ په ختمېدو ده او طالبان چریکي او غلچکي حملې کوي. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مخامخ مقابلې توان نه لري.
فعلا ادامه لره ان قریب در حالت خلاص شدن ما و طالبانی که روز اکسند تو قرارگاه منظم ندارند.
لدی مخکې د بدخشان چارواکو ویلي وو په جرم ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو په نښتو کې یو شمېر وسلوال او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان اعزاز احمد چودري نن خبریالانو ته وویل زیات احتمال لري چې جمهور رئیس حامد کرزی د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. چودري ویل پاکستان او افغانستان په خپلو کې پراخ اړیکې لري. دا یوازې سیاسي اړیکې نه، بلکې د سوداګرۍ او د خلکو خپلمنځي اړیکې هم دي. د زیاته کړه د افغان مهاجرو مسله او د دوه اړخیزو اړیکو یو ستر لست د اجندا لپاره برابر شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز ویل، پاکستان ته د جمهور رئیس کرزي د سفر پر مهال به په سیمه ییزو مسلو او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالت باندې هم خبرې وشي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په انارخیل سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي، د عملیات تېره شپه په سیمه کې د ترورستانو د له منځه وړلو په مقصد ترسره شول او نهه تنه وسلوال پکې ژوندي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي، د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د نورو عملیاتو په جریان کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. په کندهار کې د ویزان وژونکو حملې له امله یو شمېر افغان او بهرني سرتېري ټپیان شوي. حمله نن له غرمې مخکې د کندهار ښار او سپین بولدک پر لویه لاره وشوه. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو قمندان برید جنرال عبدالحمید وردګ ازادي راډیو ته ویل، ځان وژونکی پلی وه او د بهرنیو ځواکونو له یوه چپه شوي موټر سره نږدې ځان والوزوه. د قمندان په وینا، په پیښه کې په خپله ځان وژونکی وژل شوی. د بهرنیو ځواکونو اووه تنه د ملي پوځ 15 سرتېري او درې تنه ملکیان پکې ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرون لازادی راڈیو ری په مصر کې په زرونو اسلام پالی د قاهره په مرکزی برخه کې ورسته له راټول شول چې اخوان المسلمین دلې د قهر د جمعې په نوم د اعتراض غږ وکړ. پولیسو د قاهره په مرکزی برخه او نورو ځایونو کې د اعتراض کوونکو پر ضد اوخ کې بهون کې غاز استعمال کړ او ډزې وکړې. د مصر په دوهم ستر ښار الکساندریه کې د پولیسو او محمد مرسی د ملاتړو ترمنځ د نښتو راپورونه خپاره شوې دي. پولیسو د اسماعیلیه ولایت په سویس ښار کې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسی څلور تنه مشکوک ملاتړي اعتراض کوونکي په ډزو وژل. یو بل کس په دایمتیا بندر کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مصریانو غږ کړی چې له پوره زغم څخه کار واخلي او په خپلو کې ملي روغې جوړې ته غاړه کېږدي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکې میاشت کې له مصر سره پلان شوي پوځي تمرینات لغوه کړل. د مصر موقت جمهوري ریاست نړیوال انتقادونه رد کړي او وایي دا انتقادونه په واقعیتونو ولاړ نه دي او په دې هېواد کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه ممکن وهڅوي. او وروستی خبر دا چې پاکستاني چارواکي وایي ناپېژندل شوو وسلوالو د جمعې په ورځ په بلوچستان ایالت کې په یو مسافر وړونکي ټرین یا اورګاډي د ټوپکو او توغندیو ډزې وکړې چې له امله یې دوه کسان مړه او څلېرش نور ټپیان شول. دا حمله د کوټې ښار د جنوب ختیځ په 15 کیلومتره کې شوې. له دې مخکې وسلوالو په یوې وژونکې حملې کې د درېو امنیتي کسانو په ګډون څوارلس تنه په ډزو وژلي ول. په بلوچستان کې بلوڅ ملتپال له 2004 کال راهیسې په طبي منابعو باندې د زیات واکمن کېدو او خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په بغلان کې افغان ځواکونو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې. بیا مو په ننګرهار کې له پوځي عملیاتو خبرو.
په ایساره کې د 201 سیلاب خروردو د څلورمې پلې لیوا په مشرۍ باندې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ادامه لري.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي په زرګونو ښځینه پولیسي جذب کړي څو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په تامینېدو کې مرسته وکړي. بل لور ته په خوست کې قومي مشرانو د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط غونډه کړې.
موږ په دې ولس باندې بحث دا کارتونه وخلي نو دوی به په راتلونکو کې قدرت سالمه خلکو ته پولیس کې ورکړي.
په دې خبري مجله کې مو اسلام آباد ته د پاکستاني طالبانو له خبرداري هم خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل شوی دي. دوی وایي چې دغه عملیات چې تیر شپه پیل شوی وو نن پای ته ورسېدل. له بلې خوا د بغلان په تلو برفک ولسوالۍ کې د قانون وزارت څلور تنه انجینران د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول شوی دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبريالې ناجي صاحبې په رپورټ کې.
د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 22 وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. د بغلان د امنیت قومندانې ویان احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د جمعې په ورځ پایته ورسېدل.
هو، تیر شپه ګډ عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون په زمان خیلو سیمه کې ترسره شول. 8 بجې د شپې پیل شو او د جمعې ورځې تر 11 بجو پورې پای ته ورسېدل چې په نتیجه کې 11 وسلوال ووژل شول. جسدونه په میدان پاتې دي، 15 هم زخمیان دي، 9 مشکوک کسان نیول شوي. په وژل شویو کې 15 د طالبانو مشهور قمانداران دي او له امنیتي ځواکونو یوازې یو تن ټپي شوی دی.
د عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې سورج مخی پولیسو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې له مخالفت نه لاس واخلي. همدارنګه د بغلان له تالاو برفک ولسوالۍ څخه په ورکړ شوو ریپورټونو کې ویل شوی چې د قانونو وزارت څلور تنه انجینران چې له بغلان څخه بامیان ته په لار و په تالاو برفک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوی. د دې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ رامنځته شوه.
د قانون وزارت انجینران چې سروې کوونکي وو تښتول شوی. دوی د دې پرته چې ولسوالۍ او د ولایت مقام ته اطلاع ورکړي د مسیر نه تیرېدل چې تصادف په تلو برفک ولسوالۍ کې وسلوال طالبان دوی غرونو ته تښتوي.
نوموړي وویل چې تر اوسه د تښتول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د دواړو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو سندي ویلي.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واورېدل چې دوی ادعا کوي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون شپه پیل شوي وو او نن پای ته ورسېدل ولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. بیا هم د پوځي عملیاتو په اړه د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات لا هم روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې چې د زمري میاشتې له لومړۍ پیل شوي 14 تنه وسلوال وژل شوي او 3 تنه یې نیول شوي دي. دفاع وزارت په روسیو کې وویل د ننګرهار په حصارک او د لوګر په اسره ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې شاوخوا 200 وسلوال وژل شوي چې ډیری یې بهرنیان دي. تاکل شوی په حصارک ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته د بیا رغاونې ځینې کارونه وشي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی صالح محمد صالح ته په مرکه کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل.
وسلوالو مخالفینو په مختلفو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د ننګرهار په اشاره کې هم دوی یو څه تحرکات پیل کړي وو. د ولایتي ادارې په وړاندیز باندې خپل د رئیس جمهور په هدایت باندې په اشاره کې همدارنګ د لوګر په حاضر کې همزمان عملیات شروع شول. په اشاره کې د اسد د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د 201 سیلاب خروردو د څلورمې پلې لیوا په مشرۍ باندې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ادامه لري. د دې اردو سره د ملي پولیس، نظامي پولیس او ملي امنیت وظیفین هم برخه لري. کوم تازه معلومات چې ولایتي ادارې ته د دغه عملیات سره رسېدلي دي، دوی په ډېرو کلو کې چاڼیز عملیات کړي دي. دوی هغه ساحې چې وسلوال مخالفینو ترې د مرکزونو په توګه استفاده کوله هغه هم له منځه وړي دي. 14 تنو پکې وسلوال وژل شوي دي او یو تعداد زخمیان دي او مهمات هم دوی ترلاسه کړي دي. د عملیاتو په جریان کې د افغان ځواکونو او د ولسي خلکو د کوم مرغوب لي راپور نه دی راغلی. ولې په دې وروستیو کې د ناور څنګه په ساحه کې داسې گزارش ترلاسه شو چې دلته جګړه کې څو ملکي وګړي تلف شوي دي چې بیا هدایت سپارښتنه ده دا موضوع وڅېړل شي.
دغه شپږ کسان چې تاسو یاد کړل وسله ول چې وژل شوي دي، دغه د عملیاتو له پیله وژل شوي که په دې وروستیو ورځو کې؟ خو داسې راپورونه هم شته په هغو سیمو کې چې عملیات شوي بیا هم وسله ول فعال دي. د سیمو څخه د دغو کسانو د ایستلو د پاره څه پلان شته؟ دغه عملیات به بیا ترسره کیږي په هغو سیمو کې؟
ما د مخه ذکر وکړ چې دا بیا وروستی تصمیم وي، خو عملیات کوونکي ځواکونه تر هغه دنده لري چې تر څو د سړک ټولې سیمې د وسله ول
د دفاع وزارت ویلي و چې زیاتره جنگیالي چې دی ولسوالۍ ته راغلي پنجابي، عرب او د نورو هیوادونو اتباع دي. ولې بهرنیو وسلوالو دی ولسوالۍ ته یوازې مخه کړې ده؟
دغه تحلیل او ارزیابي رښتیا هم د ملي دفاع وزارت کړې ده، او په دې ارتباط ټول تړلي معلومات چې د مغوی سره دي تاسو هم کولی شئ د هغوی نه دغه معلومات ترلاسه کړئ.
دغه ملکیان چې تاسو ویل وژل شوي دي په همدغو عملیاتو کې وژل شوي که جلا جګړه شوې ده؟
نه، دا روښانه نه ده. ولسوال صاحب معلومات له مخې چې هلته په سیمه کې یو تن په شهادت رسېدلی دی، ملکي وګړی کوم، یو بل تن ملکي وګړی زخمي و. نو د دغې پېښې په ارتباط باندې خلک عرض شوي وو چې د دوی د کور غړي یو یا دوه تنه چې یو شهید دی او بل زخمي، دا د وسلوال مخالفینو سره په جګړه کې دا تلف شوي دي. په همدې ارتباط باندې ولسوالۍ د دنده سپارل شوې ده چې دغه قضیه وڅېړي او دا معلومه کړي چې دغه پېښه څنګه رامنځته شوه.
بله، تاسو معلومات لرئ چې دغه عملیات به څومره دوام کوي؟
په دې ارتباط معلومات هم شامل نشته دی. د ملي دفاع وزارت او د یاد د سویو سلاف کور دي او یا هم د څلور لپل لیوا په واقع کې خیر شي چې هغوی ته تر کومه.
بل عبدالعزیز صاحب، په سیمه کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي، خصوصا په همدې ولسوالۍ کې چې اوس عملیات روان دي. تر دغو عملیاتو وروسته به څه کارونه په دې ولسوالۍ کې تاسو پیل کړئ؟ خلکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
پر هغه سیمه کې چې جګړه تېره شي، عملیات وشي، خلکو ضرورتونه په وجود راځي. خلکو د استازو سره پرون هم ولی صاحب د ننګرهار یو ناسته وکړله او هغوی دغه غوښتنې درلودلې. ځینې ځایونو کې سنادي دیوالونه، ځینې بندونه، ځینې نورو ستونزونه یادونه وکړله. ولی صاحب دوی ته وعده وکړه چې نږدې ورځو کې به دوی ته د ولایت د مختلفو ادارو مشران راغواړي او دوی سره به یو ناسته کوي او هغوی ته به وظایف سپاري چې اشاره کړي پروژې عملي کړي.
د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالعزیز وویل د حصارک په ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، او دغه عملیات چې د زمري له لومړۍ نیټې پیل شوي تر دې دمه پکې 14 وسلوال طالبان وژل شوي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په کندهار کې ځانمرګي برید شوی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 15 خپرې شي. د کندهار ښار ته چیرمه نن تر غرمې مخکې ځان وژون کې 14 وشوه چې پکې د دریو ملکیانو سربیره 12 پوځیان ټپیان شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
پیښه د کیکان تر غرمې مخکې 12 بجې د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لوی لار رامنځته شوې. په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید وردګ ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکی پلی وو او د بهرنیو ځواکونو د یو چپسوي موټر سره نږدې ځان ته چاودنه ورکړې. د کمانډان په وینا په پیښه کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی و بهرنی سرتیری او د ملي اردو 15 پوځیان او درې تنه ملکیان ټپیان شوي دي.
د غنټوري سکین ګوند ته سرک باندې را خارجانه تاسو تلوي سبوي لاس باندې ته هغه د اومي چې په شرې ده هغه نو دی ته متزيد دي شو خو د عملیات په اړه چې نه پر وروسته ولا نه دی کوم دی نه د غنټوري راغلي نه تجارتي ورکړي ځان ته د خلکو باندې چې هغه کې څه نه پر افغاني هغه د چې پنځه د نیمه نه پر دی فلود درې ملکیان دی او ونه پر خارجانه زخمي شي. بیا مې د ساحه بلاکړې دلته د ساحه کې یو بل محترم پیدا کړی داخل کې امتیاري واسکټ وو خو نفر نشته پکې هغه ته خیر دي.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرې یوه میاشت کې په کندهار کې لومړی ځان وژونکې حمله د چرامزده کیږي. دوی ورځې مخکې چارواکو وویل چې د کندهار د سرپزې پر زندان یې د حملې مخنیوي کړی او لس حمله کوونکي نیولي دي.
که په کندهار کې د افغان چارواکو په وینا ځان وژون کې 15 تنه ټپیان کړي دي، هاخوا په غزنی کې بیا چارواکي د طالبانو د یوې داسې زیرمې د کشفاو نیولو خبر ورکوي چې پکې وسلې او د ښوونځیو کتابونه پټ شوي وو. لسمی د ازادي راډیو خبریال سید شاسقیم رپورټ لري.
د غزنی سمایز چارواکی وای طالب وسلوالو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د خوونځیو ول 100 ټوک کتابونه ل ماينونو او چاودیدونکو ټوک سره خخ کړي وو چې نن سهار دوی ته په لاس ورغلې دي. دوی وای دغه کتابونه د مقر ولسوالۍ په لوی کند سم کې په یو سال کې خخ کړل شوی وو. د مقر امنیه قومندان انجنیر لطف الله کامران وای وسلوالو ل کتابونو سره سل کړي ماينونه 600 کیلوګرام چاودیدونکو ټوک او د هوان مرمۍ هم خکې کړي وي. دی وایي د ښوونځي کتابونه د 1388 کال چاپ شوي کتابونه دي. انجینر لطف الله کامران وایي تر اوسه ورته دا نه معلومیږي چې د ښوونځیو کتابونه به وسلوالو له کومه کړي وي او د څه لپاره به یې دلته خښ کړي وو. تر اوسه پورې لا طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه سیمه چې کتابونه او ماینونه پکې موندل شوي تر دې وړاندې د طالبانو په ولکه کې وه، خو په مخور کې د سیمه ییزو پولیسو تر جوړېدو او د ولسي پاڅون تر پیل وروسته د دغې ولسوالۍ د ځینو نورو سیمو په څیر د دولت لاس ته ورغلې ده.
Azadi Radio Taqwakuni say
fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is
holding power to push forward.
And we are not
going to rule more than
افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زرګونو ښځینه پولیسو د استخدامولو هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو په امنیت ټینګېدو کې مرستندوی شي. د مدني ټولنې ځینې غړي په انتخاباتي حوزو کې د ښځینه پولیسو له کمښت څخه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې دغه ستونزه به د دې سبب شي چې ښځې په پراخه کچه په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجی صاپۍ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 8 میاشتې پاتې، د مدني ټولنې یو شمېر غړي په انتخاباتي حوزو کې د ښځینه پولیسو له کمښت څخه اندېښنه څرګندوي. د سولې او امنیت لپاره د ښځو مؤسسې مشره وږما فروغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د دویمې مشورتي غونډې پر مهال وویل کچېرې دغې ستونزې ته پاملرنه ونه شي ممکن ښځې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له ګډون نه پاتې شي.
کومه لویه ستونزه چې د نوم لیکنې مرکزونه ورسره مخ دي هغه د ښځینه پولیسو نشتون دی. موږ په مجموعي ډول 1900 ښځینه پولیس په هیواد کې لرو. د ښځینه پولیسو شمیر کم دی.
دا وایي چې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د انتخاباتي حوزو د امنیت تامین لپاره د ښځینه پولیسو له کمښت سره مخامخ دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مشتبه پتنګ وویل په پام کې لري چې په لنډ مهاله توګه زرګونه ښځینه پولیس پر دندو وګماري.
ما همراي وزارت محترم معرف،
ما د پوهنې وزارت او نړیوالې ټولنې سره اړیکې نیولې چې موږ د ټاکنو د بهیر د خوندې کولو لپاره د 1000 ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو چې اوس موږ له هغې ډلې نه یوازې 2200 ښځینه پولیس لرو.
پولیس کې رسیدګي به هم سایتای ما کردنه میتونه.
خغلی پتنګ وویل چې له نړیوالې ټولنې او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه یې غوښتي ترسو هغه شمیر ښځې چې د انتخاباتو پر مهال د کورنیو چارو وزارت سره همکاري کوي یو اندازه معاش هم په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دا امکان نه لري چې ښځینه ښوونکي د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر شفیق سمیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی به په نورو برخو کې له کورنیو چارو وزارت سره همکاري وکړي.
د خپل حکومت سره کاری کو دائما، ولکن دا نه شو کولی چې یو دانش ویله دا قطعي ردومه چې زنانه استادان یا ښځینه استادان هغه د دغې څخه د انتخاباتو په مهال زنانه وظیفه هغې ترسره کړي او د هغې څخه استفاده وشي دا هیڅ ناممکنه خبره ده. دا اصلا وارده نه ده، ولکن طبیعي ده چې زموږ مکاتب هغه د پخوان د انتخاباتو په وخت کې زوی په خدمت کې وو، اوس هم به انشاءالله زموږ تعمیرات په مکاتبو چې هغه به په خدمت کې.
له دې مخکې د مدني ټولنو یو شمیر ادارو له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د پولیسو بهتر طرفی په پام کې ولري او په سماتوګه د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته امنیت ونیسي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره 14,000 ښځینه پولیسو ته ضرورت شته او افغان حکومت غواړي تر 100,000 ډیرې پولیسي په راتلونکو کې جذب کړي. ها خواته د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط د خوست مدني ټولنې یو شمیر غړیو او قومي مشرانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره له افغان حکومت د امنیت د خوندیتوب، د نوملیکنې د ګرځند ډولونو د ګمارنې او د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شویو بې باوریو د له منځه وړلو غوښتنه وکړه. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي، ځوانان او مشران په راتلونکو کې د رڼو او ټولمنلو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره غوښتنه کوي چې پوځي ادارې د ټاکنو د ترسره کېدو په پاتې موده کې د امنیت ټینګښت ته پاملرنه ډېره کړي. همدارنګه د دوی په وینا د نوملیکنې د مرکزونو کمښت هم د یاد بهیر د چټکتوب مخه نیولې او خلک په پوره ډول د کارتون اخیستلو ته لاسرسی نه لري. په خوست کې د یو سیاسي تحریک غړي کمال الدین زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوملیکنو د ګرځنده ټیمونو د اړتیا د خودلو ترڅنګ وایي چې که خلک کارتونه واخلي او پټاکرو کې ګډون وکړي نو سالم کسان به وټاکي.
ټول خلک دې ته علاقمند دي چې باید کارتونه واخلي. دې ته ټول خلک انټرسیدګي نشي کړای. سیاره ټیمونه د جوړ شي. البته د انتخاباتو کمیشن مو غاښ کوم مهمو کلیو ته او لیسو ته، همداسې مثلا نسوانو لیسو ته، د پوهنتون ته، خصوصي پوهنتونو ته، خصوصي مکاتبو ته د ورشي، دوی ته د کارتونه ورکړي. موږ په دې ولس باندې بیا هم غاښ کوم دا کارتونه وخلی نو دوی به سالم خلق پروتلونکو کې کا پارلمان ته وی کا ولایت شوراګونو ته وی او کا رئیس جمهوریت ته وی دا قدرت به سالم خلق ته پلوس کې ورکی.
د خوست یو تن خون کې هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي پټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره امنیت شرط دی. د زیاتوی چې د نظام زمامداران باید د خلکو او حکومت ترمنځ هغه فاصله ختمي کې چې پښتون په خپل اعتراف کوي.
ایمو نوم لالتیا دی. امنیت تر ټولو ډیر اول مهم دی. وزیر صاحب هم یی، رئیس صاحب هم یی، ولی صاحب هم یی، ولسمشر هم یی چې د موږ او د خلکو ترمنځ فاصله موجوده ده. ایمو هیله ده چې دا فاصله باید لمنځه یوسی.
یو تن مایوب هیله سرګندوی پراتون کې داسې نظام رامنځته شي چې دوی تخپل حقونه ورکي.
سید میرخان دی. یو خواخوږی دولت منځته راشي نو دای باید د شهیدانو، معلولینو او د مایوبینو هغه اصلي حق او حقوق ورته ورکړل شي.
د امیر الله په نوم د مدني ټولنې فعال وایي چې په افغانستان کې تیرو ټاکنو کې د خلکو هیلې نه دي ترسره شوي. نو تیرو تجربو ته په کتو نوموړی باور نه لري چې په ټاکنو کې به خلک په پراخه توګه برخه واخلي.
اوس خپله دغه اکثریت په دې راتلونکو انتخاباتو باور نه لري، ځکه چې دواړه جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس مقرر شو ولسته یې څه ورکړه. اوس هم هغه ولسته هغه خلک دي، نو یې تجربې په اساس نه دوی علاقمند یا لیوال نه دي.
د مدني ټولنې یو بل تن غړی وایي چې که نړیوال د امنیت او سیاسي ټکاو په تړاو خپلې کړې ژمنې عملي کړي نو په اسانۍ ټاکنې ترسره کېدای شي.
سید رحمان ایمان هم خوست ولسونه په دې باور لري چې ټاکنې به ترسره کېږي او دې ته ژمن دي که نړیواله ټولنه د امنیت او سیاسي ننګونو په وړاندې هغه تعهدات چې دوی لرل هغې ته متحده پاتې شي، انشاءالله په ډېر اسانۍ سره به ټاکنې کېږي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په تړاو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په مرکز او ولسوالیو کې کومه ستونزه نه لري.
موږ په اول قدم کې مرکز او په دوم قدم کې دولس ولسوالۍ موږ د ثبتنام پروسه کاملا په بشپړه توګه په ډېر ښه شکل باندې روانه ده. موږ هیڅ نوه مشکل نه لرو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د امنیت د ټینګېدو لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي، خو تر اوسه هم دا اندېښنې شته چې ممکن په افغانستان کې ناامنۍ د راتلونکو ټاکنو شفافیت زیانمن کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې غړي نن بیا لار کوڅو ته راوتلي دي او رپورټونه مو ترلاسه کړي دي چې مرجوب له پکې اوښتې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع تفصیل تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس په پاکستان ته ورشو. پاکستانی طالبان وایي که په اسلام آباد کې نوی حکومت د سولې لار غوره کوي دوی خبرو ته چمتو دي، خو که ټوپک ته لاس کوي دوی جګړې ته تیار دي. بل لور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وایي چې د طالبانو پر خلاف د عملیاتو او یا خبرو اترو پرېکړه به د دغه هېواد د سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کنفرانس کې وشي. نور تفصیل له پېښوره له زبیح الله شفقه.
د پاکستانی طالبانو د سیاسي کمیټي غړي احسان الله احسان د پنځمې پورز دغه هیواد رسنیو په نوم خپل پیغام کې ویلي چې دوی د پاکستان د نوي حکومت سره جګړې او یا خبرو اترو دواړو ته چمتو دي. خبر زه هم دا راز دي چې د طالبانو د سیاسي کمیټي غړي احسان الله احسان په خپل پیغام کې پر حکومت غږ کړي چې که دوی پر خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه نو دوی به هم د حکومت پر خلاف ځوابي بریدونه پیل کړي. د پاکستانی رسنیو د خبر له مخې دا څرګندونه د پاکستانی وسلوالو طالبانو د غورځنګ د سیاسي کمیټې غړي احسان الله احسان چې پخوا د دغه ګوند ویانو د پنځمې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار احمد دغه څرګندونه په غبرګون کې وکړې چې نوموړي په همدغه ورځ یوې خبري غونډې ته کړې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان دغه خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې حکومت به ډېر ژر د دغه هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو د یو ټول ګوندیز کانفرنس له لارې دا پریکړه وکړي چې آیا له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې وکړي او یا یې پر خلاف عملیات پیل کړي. نوموړي په دې اړه ویلي
ہماری حکومت اب بھی سمجھتی ہے کہ اگر معاملات صلح صفائی سے حل ہو جائیں تو اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے اور حکومت اسی
زمن حکومت اوس ہم دا غواڑی چې ټول سپورت خبر اترو لا یا واری کوي او کچیر زمن سیاسی گوندونو پریکړه وکړه چې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړي شي نو حکومت به هرو مرو دا ګام هم پورته کړي. ته یادونه وردا چې په دې ورستو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د غورځنګ ویاد شاهد الله شاهد یو ځل بیا دغه هیواد د اسلام پالو ډلو جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي د مشرانو مولانا فضل الرحمن او منور سند تضمین په شرط د پاکستان نوی حکومت ته خبر اترو وړاندیز کړو او ویلیو کچیر دغه مشران د پاکستان د نوی حکومت درختین ولې ضمانت ورکړي نو دغه په وینا پاکستانی وسلوال طالبان بور سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې په نږدې راتلونکو کې به دغه هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کانفرنس کې پریکړه وکړي چې آیا له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي او یا یې پر ضد عملیات پیل کړي.
خبری مجله اوري.
په مصر کې لواکه د بي واکه شوی ولسمشر محمد مرسي ملاتړي لارو کوڅو ته نن د جمعې تر لمانځه وروسته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره یې شخړې اوس هم دوام لري. د مصر له تازه عالمو سالم محمد سالی په خپل رپورت کې خبروي.
په داسې حال کې چې د مصر د لری کړای شوي ولسمشر محمد مرسي پلاویان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتلي، له دې هیواد څخه د نور تاوتریخوالي راپورونه ورکول سوي دي. پولیسو د قاهرې په بیلابیلو برخو کې له وشکې بهونکې ګاز څخه استفاده وکړه او د ډزو غږونه هم اوریدل سوي دي. د مصر له دویم لوی ښار سکندریه څخه هم د پولیسو او د مرسي د پلاویانو د تلفاتو راپورونه ورکول سوي دي. په شمال ختیځ شهر اسماعیلیه کې پولیسو د مرسي څلور پلویان په ډزو وژلې دي. یو تن په دیمات بندر کې وژل شوی. هاخوا د مصر خبری اجنس مینا وایي چې یو پولیس په قاهره کې وژل شوی دی. د مصر اخوان المسلمین نن ورځ د خواشینی جمعې په نامه نومولې چې د مرسي پر پلویانو د امنیتي ځواکونو د چهارشنبه د ورځې بریدونه وغندي. په دغو بریدونو او شخړو کې تر شپږ سوه شلو زیات کسان وژل شوي دي. د مصر موقت ولسمشر عدلی منصور ویل هیواد د پوینا له تروریستي فعالیتونو سره مخامخ دی چې حکومتي او نورې مهمې ودانۍ په نښه کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکي په مصر کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
The United States strongly condemns all attacks and acts of
violence. امریکا متحده ایالات په مصر کې ټول بریدونه د تاوتریخوالي اقدامات او وینې تویدنه په شدت سره غندي. په وروستیو ورځو کې د غنو قبطي کلیساو په وړاندې غیر مسؤلانه بریدونه هم په شدت سره خوابدي او خوشنۍ کړیو. د پولیسو د مرکزونو په ګډون پر عامه ودانیو وروستي بریدونه هم غندو. په مصر کې هیڅ کله دغه ډول تاوتریخوالي ځای نه لري. موږ د مصر پر ټولو رهبرانو ژغ کوو چې دغه ډول بریدونه وغندي. د امریکا متحده ایالات له مصر سره په کال کې یو نیم میلیارد ډالر مالی مرسته کوي. ډیره برخه یې پوځي ده. واشنگتن پر ټولو امریکایي اتباعو ژغ کړی چې له مصر څخه ووځي. اخوا سیمه ایز قدرت ترکیه چې پر مظاهرو یې د پوځ فشارونه غندلي، له قاهرې څخه خپل سفیر د صلح مشورې لپاره ورغوښتی دی. مصر هم د ترکیې په وړاندې ورته اقدام کړی دی.
لکه څنګه چې مو په رپورټ کې واورېدل، په مصر کې تاوتریخوالی دوام لري. الجزیره تلویزیون خبر ورکوي چې په قاهره کې له 28 جماعتونو څخه خلک راوتلي دي او له امنیتي ځواکونو سره د دوی اخو ډب روان دي. د اسماعیلیه په ښار کې د وژلو رپورت ورکړل شوی دی او په شمالي سینا کې د 50 تنو د وژلو خبر خپور شوی دی. په قاهره کې د جنازې په مراسمو پر مهال هم د ډزو خبر خپور شوی دی. فرانسې او جرمني د مصر له دواړو خواوو غوښتي دي چې سمدستي روغې جوړې ته سرک شيني.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
جاوید افغان د کاپیسا له تګابه پر اسولې سمس کې لیکلي دي د کرزی د دولت لومړی تیروتنه داده چې لوی سمې طالبان وشړي بیرته د حق امنیت نساتي او بیا هلته طالبان ځای پر ځای شي. احسان الله له لغمان د لغمان له مرکز له چارقلا کلی څخه لیکلي دي له ولسمشر حامد کرزی څخه هیله کوي چې د افغانستان هوایي ځواک غشتلی کړي. له همدې سره دا خبري مجله سرته رسیږي او بل خبري مجله هم تاسو ته لرو چې سلطان محمد اثر